رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. افغانستان د ولسی جرګې رئیس ویلی دی چې د کابینې سرپرست وزیران نور قانوني صلاحیت نه لري. ناتو په ختیځ یوکران کې د روسیې د فعالیتونو له کبله اندېښمنه ده او د امریکا په متحده ایالاتو کې مظاهرو پرون په درېمه ورځ هم دوام درلود. قدر من اوریدونکو، السلام علیکم. د امریکا جغ د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې په حقله رپورټونه لرو او په امریکا کې د تنکس ګیوینګ یا د شکرانې د ورځې په حقله رپورټ هم لرو. خو اوس په مکړی د دې سات خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافی سرداری تاسته اورو. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی وایي چې د پرون چهارشنبه څخه وروسته سرپرست وزیران په خپلو دندو کې د پاتې کېدو لپاره هیڅ قانوني مشروعیت نه لري. ښاغلی ابراهیمی د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې عمومي غونډې ته وویل چې د اساسي قانون له مخې د سرپرست وزیرانو د کار موده دوه میاشتې وه چې اوس یې وخت پوره سوی دی. نو د دې وروسته سرپرست وزیران کوم قانوني مشروعیت نه لري او باید چې ژر تر ژره ولسی جرګې ته نوي وزیران معرفي سي. د جمهور رئیس اشرف غنی د فرمان له مخې د نوي کابینې تر جوړېدو پورې به د کابینې وزیران د سرپرستو وزیرانو په توګه کار کوي. یو شمیر وکیلانو هم په خپلو ویناوو کې د سرپرستو وزیرانو د کار په دوام باندې انتقادونه وکړل او ویې ویل چې دا چې سرپرست وزیران څوک له کاره ګوښه کولی نسي، دغه کار په هیواد کې د بې امنیتۍ په زیاتېدلو کې مرسته کوي.
د ناتو لوی نظامی قومندان ویلی چې د روسیې زیات شمیر عسکر اوس هم په ختیځ یوکران کې عملیات کوي او هغو بیلتون غوښتونکو ته د ملا تیر جوړ کړی دی چې د یوکران د حکومتي قواو په مقابل کې جنګیږي. امریکایي ستر جنرال فیلیپ بریډلاو پرون د چهارشنبه په ورځ په کیف کې وروسته له هغه د خبریالانو سره خبرې وکړې چې د یوکران د لوړپوړو چارواکو سره یې وکتل. هغه داسې وویل:
انسایډ یوکران وی سټیل سی a large number of Russians who are involved primarily
موږ په یوکران کې د نن زیات شمیر روسان اوس هم وینو چې په ختیځ یوکران کې د روسیې د طرفدار قواو د روزلو، سلام مشورو ورکولو او مرستي او ملاتړ کولو په چارو بوخت دي او د روسیې د طرفدار قواو ملاتړ کوي او د هغوی روزنه او لارښوونه کوي. بیرلاو وویل چې امریکا د ایتم متحده ده چې یوکران ته مالی مرستي ورسوي، سامانونه او تجهیزات ورته برابر کړي او کارپوهان سلا مشورې ورکړي چې په ختیځ یوکران کې د روانو حالاتو په مقابل کې په مؤثر ډول جواب ووایي.
د امریکا په متحده ایالاتو کې مظاهره په درېمه ورځ هم دوام درلود. دا مظاهره له دې کبله کېږي چې یو ستر منصفه هیات د پولیسو په هغه سپین پوستي صاحب منصب باندې سزا راونه استله چې یو بې وسلې تور پوستي تنکی ځوان یې وژلی و. په سلګونو تنو پرون د چهارشنبه په ورځ د سنت لویس د ښار د ښاروالۍ مخې ته مظاهره وکړه او شعارونه یې ورکول چې وشرمېږئ وشرمېږئ. پولیسو درې کسه نیولي دي. د فرګوسن په ښار کې هم پولیسو پرون په دوهمه شپه په مظاهره چانو کې ټول 50 تنه نیولي دي. داسې ښکاري چې په فرګوسن کې د بلواګانو د مخنیوي دپاره چې څه د پاسه 2000 تنه د ملي ګارد عسکر اچول سوي دي، هغوی خپله دنده ترسره کړې او د شخړو او جګړو مخه یې نیولې ده. په نورو ښارونو کې لکه نیویارک، باستن، لاس انجلس، پورتلند او ډالاس کې چې سوله ییزې مظاهرې پیل سوي وې، هغه اوس ختمې سوي دي.
فعالینو ویلي چې د اسلامي دولت د ډلې په لوی ښار رقه باندې د سوریې په هوایي بمباریو کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 تنو ته رسیدلی دی. په برتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو د ابزرویټری په نامه مؤسسې پرون د چهارشنبه په ورځ وویل چې د سه شنبه په ورځ په هو هوایي حملو کې چې د دغه ښار موزیم ته نږدې په یوې صنعتي سیمې او په یو ګارډن مارکیټ باندې وسوي یو سلو شل کسه زخمي سوي هم دي. د سوریې د ابزرویټری مؤسسې د هم ویل چې په وجلسو کسانو کې 250 تنه ملکیان وو. هغه د اسلامي دولت د ډلې د جنگیالیو په اړه څه نه دی ویلي چې څو تنه وژل شوي دي. د اسلامي دولت ډلې د دې میاشتې په سر کې یوه ویډیو خپره کړه چې پکې دا ښودل شوي وو چې د دغې ډلې جنگیالي د 300 تنو چې د سوریې عسکرې بللي وو سرونه غوڅوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1298 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونو ته دوام ورکوو. د جنوبی آسیا د هیوادونو مشرانو پرون د چهارشنبه په ورځ په نیپال کې غونډه وکړه او هند هم چې غواړي تجارت او پانګې اچونې ته پراختیا ورکړي د سیمې د ستر طاقت په توګه برخه پکې اخیستې وه. هند په دې اونۍ کې د نیپال سره موافقه وکړه چې په هغه هیواد کې د اوبو د برېښنا یو فابریکه جوړ کړي. هند غواړي چې په افغانستان کې چې د ناټو په مشرۍ قواوې د هغه هیواد څخه به وځي هم خپل اثر رسوخ زیات کړي. په نیپال کې دا غونډه په داسې حال کې جوړه سوې ده چې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په سر جنجالونه زیات سوي دي. دواړو هیوادونو په دې وروستیو وختونو کې د کشمیر په سر په سرحد کې یو په بل باندې د توپکو او توپونو مرګانۍ ډزې کړې دي.
په لویدیځ افریقا کې د ایبولا د ناروغۍ د مړو شمیر اوس 15,500 تنو ته رسېدلی دی، خو په عین حال کې دا هم ویل سوي دي چې د دغې ناروغۍ د وایروس د خپرېدل څوکه سوي، مګر دغه وایروس لا پوره نه دی ورک سوی. په نو ارقامو کې چې د نړۍ د روغتیا د سازمان لخوا خپاره سوي ښودل سوي دي چې د تیرې اونۍ راهیسې چې دغه سازمان یې رپورټ ورکړی و 210 کسه نور په دې ناروغۍ مړه سوي دي او د ناروغانو ټول شمیر 15,915 تنو ته رسېدلی دی چې 600 تنه زیات سوي دي. د نړۍ د روغتیا سازمان وایي چې تقریبا 600 تنه د روغتیا کارکوونکي د ایبولا ناروغۍ نیولې دي چې 340 تنه پکې مړه سوي دي.
د سعودي عربستان د تیلو وزیر علي النعیمی ویلي دی چې د خلیج د تیلو تولیدونکو هیوادونو یو مهمه ډله د تیلو د تولید د سطحې د ټاکلو په برخه کې موافقه ته رسیدلې ده، او کله چې د اوپیک هیوادونو د تیلو وزیران نن د پنجشنبه په ورځ په ویانا کې غونډه کوي نو هغوی به په دې اړه یو واحد دریز غوره کړي. النعیمی پرون په خپل تبصره کې د خلیج د همکارۍ د شورا د مهمو هیوادونو ترمنځ د موافقې محتویات څرګند نکړل. دا هیوادونه قطر، متحده عربی امارات او کویت دي. مګر د رویټرز خبری آژانس د خلیج د اوپیک د یو هیئت له قوله ویلي دي چې د تیلو په تولیداتو کې به کمښت رانسي.
د هانګ کانګ پولیسو پرون د چهارشنبه په ورځ د مظاهره چانو یو لوی کمپ له منځه یوړ او د مظاهره چانو د تحریک چې اشغالونکي تحریک بولي دوه مشران نیولې دي. د دې تحریک غړي په هانګ کانګ کې چې د چین نیمه خود مختار سیمه ده زیاته دیموکراسي غواړي. پولیسو د 2 ساعت عملیات په وخت کې 100 تنه مظاهره کوونکي چې د محصلانو مشران لیسر شم او یوشوا وانګ هم پکې شامل ونیول.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په لیبیا کې د حالاتو د خرابېدو او د سیمې په سولې او ثبات باندې د هغو د تاثیراتو له کبله اندېښنه ښودلې ده. د امنیت شورا 15 غړو هیوادونو پرون د چهارشنبه په ورځ په یو بیانیه کې وویل چې د دې بحران د حل لپاره نظامي لاره نسته او تشدد او شخړې او جګړې وغندله.
د چین دولتي مطبوعات وایي چې دغه هیواد په شمال ختیځ کې د سکرو په یو کان کې اور لګېدلی څلیرش کارګران یې وژلې دي. د چین هوا رسمي خبري آژانس ویل چې دا اور پرون د چهارشنبه په ورځ د لیاونینګ په ولایت کې د سکرو په یو کان کې لګېدلی دی چې پکې 250 کسه زخمي شوي هم دي. دغه کان د فوکسین د سکرو د دولتي شرکت دی او دا پیښه په چین کې د سکرو د کان روسي مرګانۍ پیښه ده. د حکومت لخوا د ورکړو ارقامو څخه معلومیږي چې تیر کال په چین کې د قانون په اړه ټولې 1598 پیښه سوي وي چې پکې 1000 تنه مړه او ورک سوي وو.
او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په هغو دوو فیلمرغانو کې یو د وژلو څخه معاف کړی دی چې د شکرانې د ادا کولو د ورځې میلمستیا ته چمتو کړی سوی و. دغه فیلمرغ اوس آزاد سوی او د لویدیځې ویرجینیا د فیلمرغانو فارم ته رسول سوی دی. شغل اوباما پرون د چهارشنبه په ورځ د سپینې ماڼۍ په مراسمو کې چې د هغه دوې لونې ساشا او مالیا هم شامل وې، دغه فیلمرغ چې سپین نبونه کې سرغاړه او سر سرلري او چیزې بولی د وجلو څخه معاف کړ. هغه دا کار پرون په چهارشنبه د شکرانې د ادا کولو د ورځ په شپه وکړ. سپیرمانی تیره اونۍ آنلاین د خلکو څخه غوښتي و چې کوم فیلمر چیز کمک د وجلو څخه معاف سي. ډیرو خلکو چیز ته د معافولو رای ورکړي، خو اوس به دغه دواړه چې هر یو یې 22 کیلوګرام وزن لري معاف سي. د شکرانې د ادا کولو ورځ د امریکا په متحده ایالاتو کې هر کال د نومبر د میاشتې په 4مه پنجشنبه لمانځل کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
قدر من اوریدونکو خبرونه مواردل اوس په مکریز مور د خبرونی رپورت. د جنوبی آسیا مشرانو په نیپال کې د سارک د غونډې پر مهال د سیمې د لانیجدې ادغام غوښتنه کړې ده، خو نوې ډلی څخه د امریکا ژغ خبریالی انجانا پاسری چاوایی د هند او پاکستان ترمنځ د لسیزو رئیسې زړې دښمنۍ د پخوا په شان د هدف ته رسېدل زیانمن کړي دي. خلیل خان به دغه رپورټ تاسو ته واوروي.
د چهارشنبه په ورځ د کټمنډو د سارک په غونډه کې د غلرلید د اتو هیوادونو د مشرانو لخوا څرګند سو چې د جنوبی آسیا د سیمه ییزو همکاریو سازمان جوړوي. دغه ټولو هیوادونو یو دریز درلودی او هغه دا چې د غریبۍ او د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه د یو بل سره له نږدې همکاري کول وو. د هند لومړی وزیر نریندرا مودی د جنوبی آسیا د هیوادونو ترمنځ پیوستون په نور ژورولو باندې ټینګار وکړ. هغه وویل د هند لپاره د سیمې لرلید په 5 بناو ولاړ دی. هغه تجارت، پنګاچونه، په هر برخه کې مرسته او همکاري، د خلکو ترمنځ اړیکې او د همیش لپاره نشټوالی او د نن ورځې غوښتنه ده. خو د هند او پاکستان ترمنځ په خبرو کې څه پرمختګ ونه سو. انتقاد کوونکو دا پوښتنه راپورته کړي چې جنوبی آسیا به څنګه نور هم سره یو ځای سي، او هغه هیلي چې د سارک په غونډه کې به د دې زمینه مساعده کړي چې دغه دواړه هیوادونه به سره نږدې کړي ناکامه سول. د هند لومړی وزیر د نورو ټولو هیوادونو د مشرانو سره ولیدل، خو د پاکستان لومړی وزیر نواز شریف سره ملاقات ونه کړ. د ډیرو مبصرینو په فکر د پاکستان لومړی وزیر نواز شریف چې کله وینا کوله نو اشاره یې د هند خواته وه، او هغه د باور په اړتیا ټینګار کاوه.
د سیمې لپاره زما لیدلوری دا دی چې جنوبی آسیا د جنجالونو نه آزاد واوسي، د یو بل سره د جنګ پر ځای موږ په ګډه د بېوزلۍ، بېسوادۍ، مرضونو، سوې تغذیې او بیکارۍ پر ضد جګړې ته ودرېږو. موږ په خپلو ځوانانو سرمایه ګذاري وکړو او د هغوی نوښتونو، استعدادونو او پانګاچونې ته به لاره هواره کړو. موږ پر یو بل باندې د اعتبار او ډاډ ټینګښت ته اړتیا لرو ترڅو وکړای شو چې خپلې ستونزې هم په خپله حل کړو.
د افغانستان جمهور رئیس په خپلې وینا کې پرند وویل چې دوی به په خپله سیمه کې لاسپوڅي جنگ ته اجازه ورنه کړي. جمهور رئیس غني د سیمې د ثبات لپاره د حکومت د وړتیا پر ارزښت ټینګار وکړ.
گواخونه اوز زمونگ دورزانی جواند برخه گرزدلی دا ملی امنیت دا گواخ دا ترهگر و شبکه و لخوا متوجه دی. نولده کولا دا خلق و دا پارا دا غره جواند زمین هم او چانس هم پا حکومت که دا حقوی پر مشران و اقتصادی و مدنی طولن پر ورلتیا پور اره داری. ترچو للار سیمهیز و نرهوال چاپریال هم دا همکاره او گرد بازار پلور تشکل مومی. هم دا چه دا مشرتابه دا ازموینه دا لوب پ میدان که د لوبي قاعده د تضاد او د مخامخې دو پر ځای د همکارۍ په لور وربدلولای شي.
د پاکستان لومړی وزیر نواز شریف وویل اوس د هند نوبت دی چې خبري بیرته پیل کړي. هند بیا ویلي دي چې دوی یوازې د معنا نه ډکې خبرو ته متحد دي. نریندرا مودي وویل
یو بریالی او سوکاله سارک د یو خوندي جنوبی آسیا یو قوي بنسټ او بنیاد ته اړتیا لري. که موږ د یو بل د امن په برخه کې حساس یو او د خلکو د ژوندانه پروا کوو نو باید ملګرتوب ریښې لا ژورې وغځوو، همکاریو ته پراختیا ورکړو او په سیمه کې امنیت ته پام وکړو.
د هند او پاکستان ترمنځ خبرې اترې له هغه وروسته په ټپه ودرېدې چې نوې ډیلي د اسلام آباد څخه په اګست کې خبرې ختم کړې. په نیپال کې دا غونډه په داسې حال کې جوړه سوې ده چې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر جنجالونه زیات سوي دي. دواړه هیوادونو په دې وروستیو وختونو کې د کشمیر په سرحد کې پر یو بل باندې د توپکو او توپونو مرګانې ډزې کړې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
او اوس په مکړې دې راپورته. د شمال ختیځ ولایتونو مرکزونو تالقان، کندوز او پلخمری ته ل تاجکستان څخه برېښنا وارده سوې ده. په ښارونو کې د برېښنا له پرچاوي خلک په ورځنیو کارونو کې له ستونزو سره مخ کړي دي، خو د بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو له مرکزونو پرته په ولسوالیو کې خلک 24 ساعته برېښنا لري. دغه برېښنایي بندونه د ملي پیوستون د پروګرام له لارې د کلو او پراختیا وزارت لخوا جوړ شوي دي. د سیمې خلک بیرته له دغې برېښنا عاید لري او په کلو کې پرې وړې پروژې عملی کوي. په مکړې په دې اړه زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن رپورت.
د تخار ولایت د کلو پراختیا ریاست د ملي پیوستون د پروژو مسؤل سید قربان شاه هاشمی وایي چې په تخار کې اوبه پریمانه دي او واړه برېښنایي بندونه پکې په اسانۍ جوړېدای شي. هغه زیاتوي چې د ملي پیوستون د پروګرامونو له پیل راهیسې تر اوسه پورې د تخار په ولسوالیو کې 309 د برېښنا پروژې عملي شوي دي چې خلک ترې ګټه اخلي.
موږ د حدود 379 پروژې برق د سطح ولایت تخار لرو.
موږ د تخار په مختلفو ولسوالیو کې د برېښنا 309 پروژې عملي کړې دي چې زیاتې په فرخار، ورسج، نمکاب او نورو کې دي. نوموړی دا هم وایي چې په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې له دې پرته چې برېښنا خپل یو سهولت دی، د خلکو د فهم او برداشت قوه هم غښتلې شوې ده.
ما از اول برنامه کې د اینجا کار میکنیم، حالی که ما میبینیم به بلند رفتن
د ملي پیوستون د پروګرامونو له پایل څخه چې دلته کار کوم، مومینم چې په هغه ځایونو کې چې د برېښنا بندونه جوړ شوي دي، د مطبوعاتو او ټلویزیونونو له لارې د خلکو د فهم قوه او برداشت غښتلې شوې ده. یوازې دا نه چې کورونی رڼا شوي، بلکې نور مثبت اغیزې هم پر خلکو کړي دي. د فرخار یو تن اوسیدونکی جاوید وایي چې برېښنا د دوی ژوند ځکه بدل کړی چې د همدغه برېښنا په وسیله یې نوې ټکنالوژۍ ته لاسرسی پیدا کړ او له هغو کړاوونو خلاص شول چې په خوا به یې د یوې ستونزې په حل پسې تعلقانو ته سفر کاوه. برېښنا زمونږ ژوند کې ډېر تغیرات راوستي دي. که چا به پخوا عکس اخیسته، نو له فرخاره به تعلقانو ته تلل او له هغې پرته له برېښنا سره د دوی په سیمه کې ټکنالوژۍ وده کړي. د سیمې یو بل اوسیدونکی سخی فرخاری وایي چې دوی د خپلې سیمې د برېښنا له لارې عواید راټولوي او کلی کې پر نورو پروژو کار کوي.
د هر مافي کیلووات 5 افغانۍ جمعوري میشوه.
د یو کیلووات برېښنا مصرف 5 افغانۍ ټاکل شوی دی او هر کورنۍ باید خامخا 10 کیلووات مصرف ولري. په دغو پیسو باندې په کلی کې پر نورو پروژو کار کوو او د پلچکونو د نړېدو مخه پرې نیسو. فرخاری زیاتوي چې دوی په خپل کلی کې د برېښنا د دغې پروژې له عوایدو څخه د ماشومانو لپاره د لوبو ځای جوړ کړی او هغه ځایونه چې ترمیم ته ضرورت لري د برېښنا له عایداتو څخه یې مصرف ورکوي. د ملي پیوستون لخوا په کلو کې د برېښنا د وړو پروژو له لارې که خلکو ته سهولت برابر شوی، نو د کلیوالو د عاید خلار هم ده چې د خپل کلي د آبادولو لپاره یې ترې په لاس راوړي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا راډیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د خبرونو لندیس: د افغانستان د ولسي جرګې رئیس ویلي دی چې د کابینې سرپرست وزیران نور قانوني صلاحیت نه لري. ناټو په ختیځ یوکرین کې د روسیې د فعالیتونو له کبله اندېښمنه ده او د امریکا په متحده ایالاتو کې مظاهرو پرون په درېیمه ورځ هم دوام درلود.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
نن په امریکا کې د شکرانې د ادا کولو ورځ ده. د شکرانې د ادا کولو ورځ یو داسې ورځ ده چې په امریکا کې کورنۍ او دوستان سره راټولیږي، میلمستیاوې کوي او د نعمتونو شکر ادا کوي. د امریکا ژه خبریال ادم فیلیپس په نیویارک کې د یو څو امریکایانو څخه پوښتنه کړې چې د څه شي څخه شکر ادا کوي او شکرانه ورته څه معنی لري. دا دی د دې رپورټ پښتو متن به زه تاسو ته ولولم. د نیویارک د ښار د مناتن د سیمې په یوه کافي خانه کې دا ځوانه ښځه چې سو نومیږي وایي چې په نیویارک کې د اوسېدو په خاطر شکر ادا کوي. هغه وایي چې لومړی په باستان کې وه او هلته یې 8 کاله تیر کړي دي. سو وایي چې د سپتمبر په میاشت کې نیویارک ته راغله او دلته ډېره خوشحاله ده او د خوشحالۍ علت یې همدا دی چې د خپلې کورنۍ او نوو دوستانو سره ګوري. هغه وایي چې په نیویارک کې ساعت تیر دی. سو وویل چې دا دی د نومبر میاشت نیمایي سوې ده، هغه کافي څښم او د خوشحالۍ احساس کوم. د یوې ورځپاڼې مدیر مسؤل کریستوفر د شکرانې په اړه
وایي چې
هغه وایي چې د شکرانې معنا دا ده چې د هغه شانو چې مو په نصیب سوی مننه وکړو او دا درکړل سي چې ټول شان چې لرو مشترک کړل سوی دي. هغه وایي چې هر ځل چې سا باسو نو معجزه ده. دغه نعمت زما لخوا نه بلکې د خدای لخوا راکړ سوی دی. جونا د کولمبیا په پوهنتون کې محصله ده. هغه هم خوشاله ده. هغه وایي چې فکر کوي چې د اظهارولو بیلابیلې لارې شته. زه په حقیقت کې دا احساس کوم چې دا یو ډول رښتینی جرأت غواړي د تشکرۍ اظهار وکړي. زما مطلب دا دی چې موږ هر وخت خلکو ته وایو چې ستاسو څخه مننه، خو په حقیقت کې دا یو ډول اخلاص او خاکساري غواړي چې د یو شي لپاره تشکرۍ وکړو. بین بیا د شکرانې د ادا کولو سیاسي اړخ ته ګوري. هغه وایي چې د هر هغه چا څخه مننه کوي چې د نورو د ژوند د ښه کولو لپاره کار کوي. هغه دا هم وویل چې د امریکا د ولسمشر څخه مننه کوي. که د شکرانې د ورځ څخه هر څوک خپل تعبیر لري، خو دا داسې ورځ ده چې خلک د بیلابیلو نعمتونو شکر ادا کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د مرکزی افریقا د جمهوریت د پایتخت په عمومي زندان کې قیدیانو په زندان باندې کنټرول ټینګ کړی دی. د امریکا ژغ خبریال نیک لانګ په دې باب موږ ته رپورټ را لېږلی دی.
د نګار با په دغه زندان کې د 200 نه زیات قیدیان اچول شوي. حال دا چې دغه زندان یوازې د 300 تنو قیدیانو لپاره جوړ شوی دی او بس. پر اوس کال هم په دغه زندان کې څه جنجالونه پیښ شوي وو. ملګرو ملتونو هم یو څو هفته مخکې خبرداری ورکړی وو چې د زندان په داخل کې وضع شاید نورو ډیرو مشکلاتو ته لار خلاص کړي. د دوشنبه پر ورځ په دغه عمومي زندان کې هغه وخت تشدد شروع شو چې قیدیانو چې د ځنو سره وسلې هم وې د دغه زندان د محافظینو سره په ډزو لاس پورې کړ او همې د دې غوښتنه کوله چې هغوی غواړي چې د مرکزی افریقا د جمهوریت د سارنوالۍ د مقاماتو سره خبرې وکړي. یو پولیس چې دغه زندان نه بهر ولاړ وو امریکا غږ ته ویلي هغه وایي چې یو قیدی په زندان کې د توبرکلوز په مرض مړ شو. د هغې نه وروستو قیدیانو په اعتصاب لاس پورې کړ. هغوی د خپل حقوقو غوښتنه هم کوي. هغه دا هم ویلي دي چې په دغه زندان کې داسې قیدیان شته دی چې دا لس میاشتې کېږي چې په زندان کې پراته دي او لا تر اوسه پورې محاکمه شوي نه دي. دغه پولیس دا هم وایي چې ځینو قیدیانو په سوله ساتونکو عسکرو باندې د ډزو نه علاوه د لاسي بمونو ګوزارونه هم کړي دي چې په هغې کې د بروندي یو سوله ساتونکي عسکر زخمي شوی هم دی. پرون غرمه هلته په زندان کې وضع آرامه وه، مګر جنجال لا اوس هم روان دی. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د پولیسو یو ډګرمن لیو فرانک غابینی په دې باب داسې ویلي
On ne peut pas dire que il y a contrôle les prisonniers sont effectivement dans la cour de la prison et ils ne sont pas au
dehors. هغه وایي موږ دا نشو ویلی چې ګوندې قیدیان چې د زندان په صحن کې دي د کنټرول لاندې راغلي دي. هغه په دې ټینګار وکړ چې هغوی د زندان نه بهر وتلی نشي ځکه چې پولیسو هغوی سخت محاصره کړي دي. مګر هغه په دغه تشدد کې د خلکو د زخمي کېدلو خبره تایید کړې ده. هغه وایي
Il y a 13 blessés mais les blessés c'est pas nécessairement les blessés par balle. Il y a pas beaucoup de blessés par balle rassurez-vous. Mais il y a eu beaucoup
هغه وای چې ډیر لستنه زخمی شوې دي او هغه وی د هغه ځای نه انتقال شوې. مګر ډیرې د ټوپک په مردکو زخمی شوې نه وو، بلکې هغه وی په زندان کې د بلوا په وخت کې زخمی شوې. د ملګرو ملتونو مامورینو په دې وروستیو وختونو کې امریکا غاک ته ویلي چې دا سي اٹکل کې د مرکزی افریقا په جمهوریت کې به د شپې تو زندانونه استفاده وشي. مګر یا غیانو په تیرو دوه کلونو کې دغه زندانونه ډېرې خراب کړي دي. اوس په هغه ملک کې یوازې د سلورو زندانونو نه کار اخیستل کیږي او بس.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې یو نابینا د خپلو نورو نابینایانو لپاره د زده کړې زمینه برابره کړې ده. په مکړې په دې حق له زموږ د خبریال زبیح الله غازی رپورت ده.
د
حتی استادان زده لاس نیولیم د صنف نه شړلې ما مت یو ډیر ضعیف الفاظ ما دي مات الفاظ استعمال کړی هغه الفاظ چې زما استعداد ختمي.
د افغانستان په ختیځ کې یو مبارز زلمه دغه کس پوره څوار لس کال وړاندې د سترګو له خواږه نعمته بې برخې شوی خو خپل کلک یو قوي مبارزې په هغه کې یوه نوې ساپو کلی او خپله مبارزه لا هم ټینګه ساتي. په زلغنی بشر دوست نږدې 30 کلن دی. هغه په ختیځ ولایت ننګرهار کې اوسیږي. نوموړي د خپل کلک ارادې او مبارزې په مټ 12 ټولګي زده کړې رسولي. هغه مهال چې په پیښور کې اوسېده له ډېرو ښوونځیو څخه ښوونکو شړلی دی.
ضعیف الفاظو باندې ما ته الفاظ استعمال کړي هغه الفاظ چې زما استعداد ختمیږي هغې ما ته ویلي خو مګر ما الحمدلله خپل همت د لاسه ورنه کړو ځان مې دې ځای پورې راوسو هغې نور نبینیان ورونو ته زما دا هیله او تقاضا دا ده چې د خلکو خبرو پسې مه ګرځي خپل ځانونه خپل یو ځای ته ورسوي.
نوموړی اوس په ننګرهار کې د الپلا پوهنتون د حقوقو په پوهنځي کې د دویم صنف محصل دی. نوموړی وایي په خپل خواږه ننګرهار کې هم دغه ستونزې سره ډیر کله مخ شوی دی. بشر دوست د امسا په مرسته لار معلوموي. هغه اوس مهال د سویډن کمیټې د زون په دفتر کې د نابینایانو د زده کړو مشر دی. بشر دوست وایي د بریل په نامه لیک چې د کاغذ په سوري کونې لیکي بیا د ګوتو په لمس سره لوستل کیږي هغه کلونه وړاندې زده کړی او دا مهال یې لسګونه نابینایان روزلي دي. د هغه نابینایانو ټولګي ته ورغلم چې ښاغلی بشر دوست ورته لیک ورزده کوي.
جیم لام
الف
الف
لام
لام
الف مد
جلال آباد
کافی کی کافی کی
کافی
کی کو دس رواډ اوس چې یو ګورم چې سید نکړي کله تیری کله ری
بل لمس کو شوی جانو شیر لیکل دي
جلال آباد کی
شاک.
نو ما وړه وای اوس محل تر څلورم ټولګي د زده کړو نصاب هم نابینا از د کونکو ته د بریل لیک په شکل جوړ کړي او دا محل پکې از د کونکو تدریس کوي.
او خو بنا نه پر ما سره ناس ته کتاب وې د بنې کتاب هغه وې په نابینې خط شاګرد لپاره برابر وو.
سونه کتابونه لري سپورې لیکلي
مو څلورم سنه پورې مو شاګردانو لپاره کتابونه د کړي اوس شاپیرو دوم سنه په کتابونه من چاپیرو چې زمونږ شاګرد دی اوم سنف کې دی هغه د پر چاپیرو کتابونه دوم سنف لیکو فعلاً
دا هغه کتابونه دي چې په عادي خوانځیو کې تدریسيږي خو د نابینایانو لیکتا اوختي دي. هغه وایي تر اووم ټولګي د نصاب چمتو کونې لپاره یې بډې وهلې او په دغه چاره کې تر ډیره بریالی دی. ښاغلی بشر دوست د نابینایانو لپاره په ځانګړي شوي کمپیوټر کې لار هم کولی شي. کمپیوټر هر پولډر ته د ورتګ سره هغه ته غږ کوي. نوموړی د افغانستان د نابینایانو د استازي په توګه شپږو هیوادونو ته هم تللی او هلته یې د نابینا ملګرو د حال کیسې کړي. هغه یو زوی او یو لور هم لري چې اوس مهال کوچني دی او غواړي له زده کړو وروسته د دې وطن او خلکو لپاره چوپړ وکړي. جالبه دا ده چې ښاغلی بشر دوست په رسنیو کې هم کار کوي. آغا په یو سیمه ایز رادیو کې د نابینایانو پر ژوند یو خبرونه چلوي.
نابینایانو لپاره ځانګړي معلوماتي او خوني خبرونه
دویمه برخه کې د بریل د خط تدریس دی چې هغه موږ تاسو سره شریکه چلو.
د دغه خبرونه لاره نابینایانو ته سپارښتنه کوي او هغه یې زده کړو او نورې خوارې ته هڅوي
چې نوې نابینا شوي دي او لسمه پوری مکتب ویلې دي. د سره پروګرام لرو چې به تاسو قدرمن اوریدونکو هم کولای شئ چې دنه پښتنه وکړي.
د هغه د دفتر یاران وایي د بشر دوست ټوکی ټکالی خوند ورکوي.
فضلغنی بشر دوست بیا ګادم صادق.
فضلغنی بشر دوست یو صادق او د وخت پابند انسان دی. همیشه خپل دنده په سمه توګه ترسره کوي.
هر روز په وخت مې وظیفې خدای ته جوړ میکنه.
که څه هم اوس مهال د افغانستان په کچه زرګونه نابینایان ژوند کوي خو د ډیرو په باور دغه طبقه ژوند ته هغه څه چې لازم ده پام نه کیږي. خاغلی بشر دوست افغانستان ښه راتلونکي ته باوري دی. نوموړی کله کله موسیقي هم اوري خو سندرې د پخوانیو سندرغاړو خوښیږي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
قدر من اوریدونکو زموږ د سهارنی خبرونه مطالب تاسو واوریدل. زه شافی سردار او زما همکار روشان ستاسو څخه رخصت کیږم. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. دغه خبرونه همکاران هم په استودیو کې حاضر دي. تاسو سره